په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یو پخوانی افغان والی د تشتول کېدو په اړه وایي.
د پایتخت منځه په رڼا ورځ باندې وتښتول شو، نو کبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ پرونی برید د غلا شوي موټر په وسیله شوی.
موټر چې د ملي اردو څخه خلاص شوی و، د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی و.
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ښوونځي بند کړي.
وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
دفاع وزارت وای د بغلان ډنډي غوري به له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي.
تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین تصفیه نشي، موږ عملیات نه بس کوو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. په یاد لرئ، د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې په لویو لارو د تګ راتګ په مهال ستاسو لویه اندېښنه څه ده؟ امنیتی پیشی، جنایی پیشی او که ترافیکی پیشی؟ هیله لرو چې د دې موضوع په اړه به تلیفون را وکړئ او یا به هم د افغان بیسیم 1 شمیره په یاد لري، له دې طریقه به خپل لنډ نظر را واستوئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله من دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونکو له منګولو ژر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال آزادی رادیو ته ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون یې د دغه هیواد له چارواکو د همکاری غوښتنه کړې ده. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتښتول شو. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانونی پولیسا باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ورځ باندې وتښتول شو، نو کبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیه په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
دی په اف 72 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره مونږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې کام کړی نه دی مونږ کړی.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وکړل. جنرال جان اف کیمپل پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې پکار ده چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې اصلاحات رامنځته شي. په دې اړه د قاسم سولمل راپور واوري.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تېر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي. دی وایي د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمن سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخت جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د 1 کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د ناامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي، نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
په راپور کې مو د ناټو د عمومي قمندان له قوله واوریدل چې پرون هم په هلمند کې جګړه روانه وه. پرون په هلمند ولایت کې په 2 جلا حملو کې 6 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. په هلمند کې د دی پی شیا او دغه راز د دغه ولایت وضعیت په اړه صالح محمد صالح د پولیسو د 515 زون له قمندان پاسوال عصمت الله دولتي سره مرکه کړي او په پیل کې له هغه پوښتنه کړي چې په سنگین کې وروستیو حملو څومره تلفات اړولې دي.
سنگین ولسوالی که ځینې تحرکات د دشمن لیدل شوی ده او زموږ ځواکونو څه هم یو څه تاوان اړولی ده. د سنگین به خاص زموږ عملیات ډېر پرمختګ لري او تر اوسه عملیات مو ډېر په بریا سرسره کېږي.
په دغو عملیاتو کې څه دي لاسته راوړنې؟
وسوال هم وژل شوی ده، وسوال هم نیول شوی ده او ځینې د وسوال ځینې پټن ځایونه له منځه تللی ده.
دولت ځای څه په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان ویلي چې سخت دریځ وسلوالو د افغان قواوو ځینې موټرونه تښتولي، هغه په وسلو سمبل کړي او بیا د هغه په مرسته افغان قواو باندې حمله کړې ده چې تلفات هم لري. تاسو دا خبر تاییدوي؟
بله بله بله، هغه غلا سوی دغه موټر چې د ملي اردو سره غلا سوی و د هغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ سوی و، بله څنګه په ورسوالي باندې یرغل سوی ده او د هغه له وجه ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
د هلمند په دې وروستیو ناامنیو کې ول یو دم زیاتوالی راغلی، تاسو فکر کوئ چې علت څه دی؟
تاسو معلومی چې شه د افغانستان او د افغانستان د مسلمانو مخالفینو ترمنځ څلور جانبه د سولې مذاکرات را روان دي. دواړه جانب هڅه کوي چې ډېرې ساحات لاندې کړي او ډېرې امتیازات ترلاسه.
په درستوي کې په هلمند کې د امریکایي قواو شمیر هم په زیاتېدو دی او دوی په ځینو عملیاتو کې ونډه هم لري. څه فکر کوئ چې د دوی موجودیت څومره ساسره سره په دغو عملیاتو کې یا د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته کولی سي؟
بالکل بالکل، موږ د دوی د همکاري ملاتړ نه برخمن یو او د دوی د ملاتړ نه برخمن به اوسو او د دوی ملاتړ او د دوی شتون دلته په هلمند کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ډېر ګټور تمامېږي.
په هلمند کې د پولیسو د 515 زون قمندان پاسوال عصمت الله دولتزی و چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د اصلاحاتو او ښه حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وای ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړي. ښاغلی مسعود پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وویل چې دا شوراګانې به تر حکومتي مدیریت لاندې له اردو او پولیسو سره په جګړه کې برخه اخلي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
خاخلی مسعود شمالی ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبه پورس په بدخشان کې وی جوړ شوی غونډې ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملی حرکت شروع شي. احمد ضیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. لمجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډېر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو. که څه هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی، خو احمد ضیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي.
دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد ضیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شوو جګړو شاهد وي، او که د شمال خلک او پخواني مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي، نتایج به ډېر خطرناک وي. د ولسي جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپو یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپل اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی. فکور د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که هر څوک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې هوډ لري، باید د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ځانونه تنظیم کړي.
د دې کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. دوی زه فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قمندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو چې جلب و جذب کړي، د دغه د مصرف لپاره دوی خپل اصلي وظیفه یې حکومتي پرې ایښې ده، خلکو ته تشویش ایجادوي. دوی فکر کوي چې دوی به احمد ضیا مسعود غوندې بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلاني بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي، مهارولی مشکل دی او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي.
احمد ضیا مسعود تر دې مخکې په تخار کې پر پخوانیو مجاهدینو ژغ کړی و چې وسله په لاس کې واخلي او د خپلو سیمو دفاع وکړي، کنی راتلونکی کال به د شمال ختیځ ولایتونه وسلوال مخالفان ونیسي. په شمال ختیځ ولایت یعنی بغلان کې لا هم په ډنډی غوري کې د دولت وسلوال مخالفان نه دي تصفیه شوي. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بغلان ولایت په ډنډی غوري او ډنډی شهابالدین کې د وسلوالو مخالفانو په ضد عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې ترلاسه شوې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیر پرون خبریالانو ته وویل په لږه موده کې به دواړه سیمې له وسلوالو مخالفانو پاک شي او کابل ته به د برېښنا جریان هم فعال شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
تروسه معلومه نه ده چې کابل ښار ته به د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان کله فعالېږي، خو د دفاع وزارت وایي په لږه موده کې به ډنډی غوري او ډنډی شهابالدین له مخالفینو پاک او د کابل ښار برېښنا به فعال کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ډنډی غوري او ډنډی شهابالدین کې تصفیوي عملیات روان او د مخالفینو د بشپړې تصفیې پورې به جاري وي. ښاغلي وزیر وویل روانو عملیاتو ښې نتیجې ورکړي دي
او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره هلته مخالفین له منځه یوسو تر څو چې ډانډي غوري او ډانډي شهاب الدین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو او د دې لپاره چې د برق پایې جوړې نشي موږ عملیات نه بس کوو تر اوسه پورې د مخالفینو 145 نفره وژل شوي 150 نفره زخمیان دي او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي
راپورونه وایي د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي کابو 3 اونۍ مخکې په ډنډي شهاب الدین کې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا 2 ستنې ویجاړې شوې چې له امله کابل ښاریان په ساړه ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي دې ستونزې د کابل ښاریان بې حوصلې کړي او هره ورځ په غونډو او د خپرونو له لارې له حکومته غواړي چې ژر د روانه ستونزه هواره کړي د کابل خار یو بوسیدون کی سلیم آزادی رادیو ته وویل
نو بلرو نه دا کوټه ګرمه ده سمره پیسې وګټ چې مونږ لرګي واخلو
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دوی د پرسونل او تخنیک له امله آماده دي چې په 100 ساعتونو کې د برېښنا ویجاړې ستنې ودروي خو چې امنیتي ځواکونه ورته د امنیت ډاډ ورکړي د دې شرکت وایم وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا په ذریعه تر یو ځای د کابل ښاریانو ستونزې هوارې کړي
تاجکستان حدودن وصل پر 150 میگاواټ اخلو چې 11 میگاواټ پروان او بغلان ته ورکول کې حدودن 110 میگاواټ کابل ته راځي
خان محمد سیند آزادی راډیو کابل
پر لوی لارو د تګ راتک په محل مو لوی اندیشنه او ستونزې چوي د سفر په محل امنیتی پیښو ترافیکی پیښو او کله جنایی پیښو زیات اندیشمن یست هله لرو چې په دې موضوع به په میکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریک کړي میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له 8:00 تر 9:30 بجو پورې وړاندې کیږي د نورستان د وانټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې یو شمیر شونځي وسلوالو مخالفانو تړلې او یو شمیر نورو کې افغان امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له امله په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي په دې اړه له سیمې څخه د روح الله انوري راپور واوري
د وانټوایګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډېرې خونځي وسلوال مخالفینو تړلې او د ولسوالۍ ودانی سره په خوا کې چې کوم دی په هغو کې افغان ځواکونو امنیتی پوستي جوړې کړې دي چې له عملی په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه به برخې دي
زمانو محمد شیر دی د منطقې اوسیدونکو ما ځنې مکتبونه لکه دا د وان لیسه شو د دغه لیسې ته پولیسان نه نوتی دي خلک بهر مکتبونه ویل او د مشکلات سره مخ دي او ډیر مکتبونه چې بندم دي وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي لیسې بند دي وایګل په کلی کې
تراخې په کوټ مکتب ته لاسه مکتب څوک ته نو مکتب څوک ته چې نه تراخې په مکتب ته نه وځي کم ځکه مناسب اغه دا وچا کې پخ دا کې تاسو دا پرسونل ځای پر ځای کوي چې موږ مامنات کې شو دا نور خلک هم دي
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانی او شاو خواکورن پوری محدود ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي
په دې باندې خبرې چې تاسو دلته قوول راولای پورته ولې نه ځي د کینې کې ولې نه ګرځي ځان دا ورته ولسوالۍ
خلک له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستي لرې کړي
مونږ به د بودیجې پرته په کتو باندې څو پوستې د کلو نه لرې لرې جوړ کړو دا ساحه به وسیع کړو امنیتی ځواکونه باید مختلاش نه دا چې سړي دا دومره ساحه ده باید مختلاش امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه باید مختلاش
خلک وای افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت ته ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلوې سمبال کړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به په ټول هیواد کې د برېښنا حلقوي لاینونه تیر کړي دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان استازو ته بلنه ورکړې چې کابل ته ورشي په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور کې نور معلومات واوري
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې هڅې روانې دي تر څو 1500 کیلو ولټه برېښنا له ترکمنستانه تر غونډۍ، هرات، فراه، نیمروز، کندهار او له هغې وروسته بیا پاکستان ته ولېږدول شي. د وزارت چارواکي وایي چې د دغې پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان له استازو سره لومړنۍ خبرې روانې دي او تر دوه راتلونکو میاشتو به د دې پروژې رسمي خبرې پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د برېښنا د کمبود ستونزه
د اوبو او برېښنا وزارت یو ستراتیژیک هدف دا دی چې موږ د برېښنا د لیږ سراسري خطونه جوړ کړو. که کله هم برېښنا په یو ځای کې پرې کېږي نو موږ وکولی شو چې له یو بل لین نه برېښنا ولرو. د دې پروژې په اړه مقدماتي خبرې پیل شوي تر څو تګلوری مشخص شي او معلوم کړو چې د پروژې مالي ملاتړ څوک کوي.
ویل کېږي چې د دغه پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان ته په هر ساعت کې د یو کیلو ولټ برېښنا له لیږ څخه 1.5 ډالر د ترانزیت حق هم ورسیږي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان د دغه پروژې عملي کېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي. وایي چې دا ډول پروژې نه یوازې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي بلکې په سیمه کې د سیاسي ثبات لامل هم ګرځي. د سوداګرۍ او صنایع خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی په اړه وایي
له دې سره د افغانستان اقتصادي اهمیت لوړیږي ځکه هغه د برېښنا لین چې پاکستان د پاکستان صنایعو او خلکو ته برېښنا ورکوي کله افغانستان لیږدیږي دا ډېرې نورې ګټې هم لري.
د برېښنا وزارت هم وایي چې دا پروژه نه یوازې دوی ته اقتصادي اهمیت لري بلکې له بشپړېدو سره به یې په افغانستان کې تر ډېره د بې برقۍ ستونزه حل شي. بلخوا ښاغلی حافظي وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ یو ښه پل واقع کېدای شي چې باید په دا ډول پروژو له خپل موقعیته ګټه واخلي او ورته لا هڅې وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو هم شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنی ویلي پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د رواني خبرونه په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن مو پښتنه دار چې پر لوی لارو د تګ راتګ په محل ستاسو لویه اندیشنه او ستونزه څه ده؟ د سفر په محل امنیتی پیشو، ترافیکی پیشو او کله جنایی پیشو زیات اندیشمن یاست؟ په دې اړه به خپل نظر له لنډو خبرونو وروسته څرګند کړئ. د ټلیفون له لارې او یا هم د افغان بسیم د 3 شمیري له لارې. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند چې د هرات په خوانې تختول شوې والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې و تختول شو. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په 2 جولای حمله کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلورو ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی دی. د ترکیې ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیځ چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریې کې د روسیې پر جنګي مبارزې انتقاد وکړ. په سومالیا کې الشباب سغدریزه ډلې په یوه الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپل خلکو وغوښتل چې ولنټاین یا د مینانو ورځ دې نه لمانځي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت سارور و همکاری تکنیکی حاصف حبیبی ادامه خواهد یافت. سفر در افغانستان اکثرا خالی از خطر دانستن نمی شود. در سایر کشورها بیشتر در سفرها از ناحیه رویدادهای ترافیکی خطر احساس می شود، اما در افغانستان رویدادهای امنیتی، جنایی، حوادث طبیعی و بالاخره رویدادهای ترافیکی باعث ایجاد برخی نگرانی ها نزد مسافرین می شود. شما زمانی که برای یک سفر آمادگی می گیرید کدام چالش ها را برجسته فکر می کنید؟ رویدادهای امنیتی، جنایی و بالاخره حوادث طبیعی و یا ترافیکی. همین است موضوع برنامه امروز میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، در تلفن شماره خمو واوریده، در سکایپ هم پیاد لری، در آزادی رادیو در سکایپ پتر radio.azadi بندی هم در سکایپ لاری لمر سر تماس نیوالی شید او د افغان بی سیمه تصوات لشمیره هم پیاد لري. ډیرو اوریدونکو مخکې تر مخکې پیغامونه راستولې دي، ورڅخه منندوی چې پیغامونه راستولې دي. دوی پیغامونه څو شېبې وروسته لولو. لومړی هم د ټلیفون اوریدونکو ته نوبت ورکو چې په 0992235 او هم 0972255 له موږ سره تماس ونیسي.
یک شنونده روی خط تلفن داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
دیدی تلفن لکه چه قطع شوایده. خیر، بل اوریدون که همشته زن معرفی که آزادی رادیو
میره بانی کنین صاحب.
نه دوی خبری و نکره لکه چه. خیر، بل اوریدون که تا بنابرای ترکو داخل لکه چه پاوله که یو چه ستونزه و پا تلفن که هلده چه ده ستونزه دوام پیدانه که میره بانی که یه آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب.
خبری وکی صاحب.
هلو،
مهربانی صاحب، لطفاً یو څه ژر. خیر، دوی هم خبری و نکره. نایمی صاحب که دی خوش چو پیغامونه چرا میدی دا بول ولو چه لدی وقت استفاده وکو. محمد حسن قلمیار امیری لشکمش ولسوالی سخیلی کلی و امنیتی زواکونه دا کندوز ولایت پر لوی لاره دا علی آباد پا دروازه که خلق پازا بوی. عبدالغفار تقوی دا سپین بولدک سخیلی کلی دی و دا بابی دوستی چخه دا بولدک پوری دا بولدک چخه دا کندهار پوری پر سرکانو زیادی ترافیکی ستونزی شته. دا این دیولی چه ستونزی چه دی؟ دا زابل ولایت لمیزان ولسوالی څخه د بس تیز رفتار کول ډیر مشکلات رامنځته کوي. دغه تیز رفتاری باید بند شي. دا د قاری رحمت الله روحانی نظر او چیل هلمند څخه لیکلی و.
بله، یک شنونده دیگه ما عبدالمتین مسروری نوشته کرده که حکومت باید گفتن غم ملت را بخوره و سرک ها چون همیشه بند میشن، تلاشی میشن. خب تلاشی بدون شک به خاطر عزیز تا از رویدادهای امنیتی ناگوار جلوگیری شود. شنونده عزیز که در این مورد هیچ کس ملامت نیست، بدون شک شما هم میدانین که تلاشی به خاطر حفظ امنیت در هر منطقه صورت میگیره و نباید طور تلقی شود که این تلاشی ها گویا از یا کار ساختن است. نه اوتور هم نیست،
یا مزاحمت ده. مزاحمت ما بولی تلاشی خونو بده خبر نده. بله اوریدون که ده تلفون لاری لرو زن معرفی که
بفرمین سب.
سلام علیکم سروان صاحب تاسو و شاغل نعیمت سلامون اولندی کهون.
مهربانی سب.
مهربانی کهوی سلامت حسی
حیمت لپکتر نخبری کهون.
مهربانی کهوی سب.
دما نظر د لوی ولارو په حکله باندې دا ده سروان صاحب سترګو لیدلی حال به تاسو ته زه ووایم. تېر کال همدا شپې وې، موږ له قندهار نه سفر درلود غزني ته، ورسره پکتیکا ته راتلو. نو تقریبا ماښام وختي و د اسکرکوټ په سیمه کې، له کله چې له زابل ولایت نه راوځي او غزني ولسوالیو ته داخلېږي، تقریبا د امنیتي پوستې په 50 متره یا 80 متره کې تقریبا یو بسته کاروان ولاړ و د موټرو. کله چې موږ هم رالو، موږ هم ودرولو. نو موږ دا ګمان وکړو چې امکان دې ولري چې د امنیتي ځواکونه یې او تلاشي کوي. خو وروسته یې وویلې چې موږ کار له تاسو سره نشته او موږ یوازې له پیسو سره کار لرو. نو تقریبا د یو شپېته او یا موټر یې درولي وو. نو په اویا موټرو کې تقریبا یو ساعت، یو نیم ساعت، دوه ساعته دوی تلاشي کوله له مسافرو سره چې کومې پیسې وې، کوم زیورات ورسره او کوم نور قیمتي مواد یا سامان ورسره، ټولې ځینې واخېست. او د دې سره مخابرې هم وې، دې باندې به اواز کېدو چې څال دی، وضعیت څنګه دی. دوی به ورته ویل چې چارو پنځه کله چې دغه په ډېر اطمینان باندې مثلا شکونه وسوه،
کله چې مفر پوسټ کې راغلم یې اوسېنه دا هیڅ کار نشي دا کار کوي او یک شکل سره چې تا د امنیتي ځواکونو له جو سره لاس یې په داسې موارد
ډېر مننه یعنی تاسو له جنایي پیښو د لارو پوښتو کې اندېښنه لري ډېر مننه یو څه لنډې خبرې کوکې چې ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورسی شي
شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
بله محترم جاوید نیلی صاحب تاسو سلام علیکم کوم صاحب سلام کار سلام صاحب
سلام
د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته کوم کو ته سلام علیکم
کور دی
وره فخر
کور وره بني
من خبرې خدا دې سلام صاحب من خبرې به درسره کوم خبر زده دا موضوع چې تاسو تاکلې شم زه خدا درې سره پیښې چې تاسو یاد نه کوي دا دا ونه وکړه په دغه ټول ولایتو کې لکه جوزجان فاریاب سرپل هم دغه درې سره پیښې شته یو خدا دې چې دا نامنی د نامنی خو هر چاته معلومه نشته تر خپل او جره شېدلې دا دوه دا چې راځي پیښې هم ستاسو په خلکو وروته وراوړي په بازي بازي موارد کې غلاوي کوي او بیا پوښتنه هم نه کوي د څه وخت راځي چې رښوانانې دی ولې خپل پر سر باندې په کرا باندې الته هغه رښوان په نقشه کې پیښې جن اخیستي یا نشي مواد ورکړي هغه په دښته غورځولې د چرایسي رښوان هم ستړې وتی جن خو هغه یاد اوځي سره یادو بزرگان سره د بزرگان سره ارتباط ولري هغه پښتنه نه کیږي باڅه معنا دا قانون نه کیږي دوهمه خبره چې دا ترافیکي چې کیږي وړاندې دا موټروانانو چې غرانې ده زموږ غوښتنه دا ده چې هغه موټروانان چې غرانې کوي یا بعض موټروانان چې په نشو اخته دي په عمل اخته دي خپل عمل وو خپل عمل چې وڅکي یا نه رايته په پام دې نه سوالي ته پام دې نه ځان ته پام دې ارڅونه چې کولای شي خو سړکونه خراب دي او بل چې ارڅونه کولای شي چې رفتار موټر غلی د امداش کیږي چې دغه ترافیکي پیښو د اجسو سبب دي او بل خبره دا ده چې د فاریاب او د انخوی په مابین کې د فاریاب او د څنګه د لوتابات مابین کې زما خبرې ان شاء الله ګرځاوري په دغه ځایو کې نام نه ډیر ده او
مهربانی کوئی سر
السلام علیکم زیک مطلعی را زبان ولاد شاکی کل سوالی سے خستی سر بتماج کیم زبان ولاد داغا شاکی کابل تو مسیر لوی لاری کی داغا مشکلات ستا دار زبان غزیت مابای داغا لاری تقریبا یو میتر دوشیف شلتی لی داغا مکان درانه چرا غمی دا یو میتر دوشیف شلتی لی داغا لار دول خراب دا دا چول ترافیکی پیش دا چول عملون سر داغا لار لکبابا دا دا خاطر په هفته کې یو اړخ هم خاطر کې د خپل کابل د لوی لارې کې چې څه لارې خراب پر د پورچکان
بلسي
نو دا نو موږ څنګه دا نه دا غلې دی یو متر جوړ شي څو کې دی په لاره د پاره دی
نو ولې دا پورچکان ولې خراب شوی دی
روانې بلابل لارې نه
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نی تماس شنونده ما قطع شد سروان صاحب یک چند پیام داریم نی تماس شنونده برای ما هم همکار تکنیک گفتن قطع شده محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده زمانی که سفر میکنیم گفتن در راه از دوزا گفتن از موجودیت دوزا اینا نگرانی دارن و گفتن که پیسه مردم را میگیره پول مردم را میگیره قدرت از زابل نوشته کرده راهی که راه کابل قندهار خیلی خراب هست و گفتن که هیچ امنیتش هم تامین نمیشه. جاوید از قندهار نوشته کرده که در ولایت شان حوادث ترافیکی زیاد است خصوصا توسط موترسیکلا و رنجرها. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کردن که در افغانستان که سفر میکنه سه خطر برش وجود داره: اختطاف، خطر ماین و حادثه ترافیکی. و محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار گفته که زمانی که می رفتیم به ولسوالی غورماج در ولایت بادغیس البته در دروازه انخوی پلیس از مردم پول می گرفت و شکنجه می کرد و ای باعث نگرانی مردم شده.
ده هلمند لمرجی سخر رحیم الله مقدس لیکلی وی وایزه یو څه ناروغي لرم خو د لوی لارې د ناامنۍ د وجې نسم کولی چې د خپلې درملنې لپاره کندهار ته لاړ شم. په لویو لارو بیخي ډېر خطرونه موجود دي. فضل نورستان څخه لیکلي وایي د نورستان ولایت یو متر هم په نورستان ولایت کې یو متر پوخ سړک هم نشته. مرکزی حکومت د پارون سړک د پخولو وعده کړی و خو دا کار یې ونه کړ. البته موږ په دې موضوع خبرې نه کوو. لطفا په دې موضوع چې کله په لاره سفر کوي نو لوی اندېښنه مو څه وي، تشویش مو په څه کې وي؟ لکه ځینو اورېدونکو چې دې موضوع ته اشاره کړې. د فاریاب له ولایت څخه یو اورېدونکی عبدالمتین مسروری لیکلی دی، وای په ولایت کې ټول لارې د ولسوالیو په لوري ډیری زیاتې خراب دي. اکثره وخت پکې ملکیان پازابیږي د وسلوالو ډلو له لوري. نور هغه له هلمند له ګرش څخه لیکلي وایي، زما هیله دا ده چې د ګرش ولسوالۍ کې د لارو غم وخوړل شي، ځکه چې اکثره لارې ناامن دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن. حالا هم از طریق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی
مهربانی کوی
را خبر کوم کان لادی لا
کوردی ودان مهربانی کوی صاحب
د غدی زما شکایت دادی ستاسو کور ودان سپ موضوع متکلی ده خاص کړی مده خود دغه د کابل او کندهار او هرات او کندهار ترمنځ دغه د امشایر د علی نمائندگی چې د ترانسپورت دا ډیر مترانس غلې وي د څو کال کې ډیر په زورو زورو انسانان یې مړه کړل. حکومت په دې کې هېڅ پرسیش نه کوي. هغه یو قدرت والا خلک دي، یا مثلا د خپل نفوذ څخه کار اخلي او حکومت دې مقابله نه کوي. دا نورې وس فرض کړه میرویس نیکه نمائندگی ده په دې کې
خیر تاسو دې ترانسپورتي شرکتونو نمونه مخلي. بله دې شرکتونو نمونه مخلي. دا وایس چې ستاسو چې کله سفر کوئ لوی اندېښنه لڅه ده. آیا کله چې له کندهاره مثلا تاسو ځئ کابل ته، نو په لاره څه تشویش در سره وي؟ تشویش دایي چې لارې خرابې دي، موټر به چیرې چپه شي، او که یا غله به راشي لاره به درته ونیسي وبم شکوي، او که نه دا ده چې امنیتي ستونزې به پیښ شي، جګړه به پیښ شي، او یا ماین به موټر ته کېښودل شي او موټر به والوزل شي. اصلي اندېښنه مو په کومه برخه کې ده؟ په دې اړه خبرې وکړي.
اصلي اندېښنه خو مو د ټولو څخه ده، د لارې ترافیکي پیښې دي، مثلا غله همستار بعضې شیان دي چې هغه د حکومت یا د دولت یا د مثلا دغه د مجبور وي د دې څخه د واسه څخه بهر وي، خو د خپلو توانو کوشش کوي. او دغه چې اوس دغه ترانسپورټونه چې دي بعضې استادونه ماخله، خو دا بعضې ترانسپورټونه دي چې دا خپلې بې احتیاطي کوي او هغه هم ټول خلک په سترګو باندې ویني. دا نه کنټرولوي، دا خو د په واسه کې خبر ده، په توان خبره ده. د دې لپاره باید یو عکس العمل وښول شي. او دغه چې دي هغه خو اوس په لار کې جنګ کې شي، د دې سم خلک خطر احساسوي، او مثلا د سړک د خرابوالي سم خلک خطر احساسوي، او مثلا د غلو څخه هم خطر احساسوي. خو هغه بعضې شیان دي چې هغه د څه نه څه د انسان د توان څخه وتلي دي.
مننه، سلامت اوسئ. کور دې ودان، سلامت
اوسئ.
کور ودان، سلامت اوسئ. وړمه ورځ هم په کندهار کې یوه لویه ترافیکي پیښه وشوه. یو بس له سړکه ووتو، چپه شو. فکر کوم چې څلوېښت تنه پکې ټپیان شول. بل اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
ډېره زیاته مننه سر. هر څه د مخه عبدالقادر تکین د ازادي راډیو د څوارلسمې کلیزې مبارکي درته وایي.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
مهرباني. را اوس باس باکر افغانستان په دغه وروستیو وختونو کې د ګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دغه ستونزې واقعاً زیاتې ستونزې دي. یوه ستونزه چې ډېره پورې د لویو لارو پر سړک باندې زه خپله چې کوم د کندهار تر کابل مابین سیستمه زما سره باور مو چې حکمت سروان صاحب تر ټولو لویه خطر دا وي چې کله به خدای ناخواسته موټر ونشلېږي او نور به نو مشکلات رامنځته شي. نو په دې خاطر باندې واقعاً اوس د کندهار څخه تر کابل د ترافیکي سیستم منظموالی رښتیا چې وخت غواړي مشکلات ستونزې شته. تر ټولو مهمه او اساسي خبر دا ده چې رهبري باید وجود ولري. وخت که ترانسپورټیشنونو ته وجود لري، د هغوی پر رهبري باندې باید کار وشي. خلک باید دغه برخه کې کاري وکړي. زه یوازې دا نه وایم چې لږ څه زه حکومت کړم بولم، زه دا یوازې نه بولم چې ترانسپورټیشن کې مشکل وي. وخت که موږ ولسونه په خپله همکاري وکړو، د مسؤلیت وپېژنو، او هغه اساسي ستونزې چې موږ سره پېښې شوي د هغوی لپاره په ګډه باندې مبارزه وکړو، هېڅ ستونزه به نه وي. نو په دې اساس باندې زما هیله او امید دا دی پر لویه لاره باندې د خلکو خونه هلته دوی اوسېږي، نو دوی کولی شي د سړک څخه څارنه وکړي، خپل مسافر ورونو څخه څارنه وکړي، کولی شي مستقبل موجوده ستونزې
ډېره زیاته مننه تکین صاحب.
تشکر، مهرباني صاحب. یک شنونده دیگه هم هستن، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهرباني کوي صاحب.
زه خپل خو چې دا ما سفرونه کړی دي، سفرونه
جناب سوال صاحب تا و نعیمی صاحب تا کم احترام موجود که سلام و احترام مطورم بکم رسیم در پروانه
منه نه سلامت رو سی
میره بونیش
جناب سوال صاحب تا اندیسنی در ترانسپورتی موتو پا آم تو دا دو اندیسنی در پروانه آم خلکو سره دی اندیسنه دا سیسیلان یو هغه مسلکی ډریوران چې هغه مخکې په اساس تخصص تعینید او وته ترک کونو اسناد ورکو اوس هغه معیار کې نشته دی فقط پیسې ورکړه اسناد واخلو سبا په جنو باندې د موټر کې صدا خو تېښ هفته موټر اوس روان کېږي او مخکې سبخني موټر ډېر پنځلس کاله لس کاله به سینلري او ډریوري کوله اوس یو دا معیار کې نشته دی په اساس د دې چې وسیلن د خطرات هر صحې ته ځي انساس خطی اګر چې یوازې د یو لب لخوا نه غله ستا د دولتي پوستې دي چې نو امنیت کې لاس لري غلط کېسته دي نو همدا مشکلات د افغانستان په حساب د معیار دی که چېرې د قانوني قانونیت ته څوک احترام کولای شي یو قانون په ځانو مالي د افغانستان ټول مشکلات حل دي تاسو مننه
مننه له تاسو هم
تشکر سلامت باشین بر شنونده ها یادآور میشیم که علاوه بر تلفن اگر به انټرنیټ دسترسی دارن میتونن از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنن آدرس ما است radio.azadi یک شنونده روی خط تلفن داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بله میمیتم خالد شیجای اما ده کلمان دست نیستی بلیا سلامون همی قبول که سلمان سابتون سلامون هوای اما
سلامون
شد هم دستیم ده خوب سفرو نیستی داره که مر راری که خصوصا چارواخ و پولیس ده خواسته که این مشکلاتی نو اکثر وقت که اسماع سلی بانا واری تلیفون نخل دو تنی اخلی و تخلی او خلق بلو ملارو باندی شکوی تقریباً دلته چې دغه وکړي مستاسو ته د دې مثالونه ویل چې هلمند په دېش کې تقریباً څو ځایه تلاشي دي لس ځایه تلاشي دي بهره تلاشي باندې چې واد کې هلته تلفون کتل کېږي تلفون غوښتل کېږي تلفون لپاره یوه بانه لټول کېږي چې مات یو شی په کښې پیدا شي بستولي دا شی په کښې کې دی تلفون اخلي نو دا غټ مشکل دی د مسلمانانو دپاره د خلکو دپاره په لارو باندې هم په کرګاه ته چې موږ بل هېڅ فکر مو په زړه کښې نه وي بس دا چې کومه پوسه به مراجعه شي کومه پوسه به یو بانه ته وځي د هو دپاره په لس خو دپاره په بابه کښې نه وي او پنځه زره خو ولا کښې راځي پنځه زره خو هېواد کښې بېرته ایله کي ټول مشکل د پولیسو ته موږ ته جوړ دی په لارو باندې او د دا نور هم څه ناڅه مشکلات دي مینونه هم دلته په خلکو باندې په لارو کښې پټاو شوي دي زه دي خو هغه ډېر جدي نه دی او بل دا دي ترافیکي ستونزې هم دا دي دا چې د هلمند خو دا ده لوی شهره باندې پرته ده تقریبا دلته دا لار پر دېش باندې شوی د خلک ترافیکي ستونزو ته هم هره ورځ ډېر په تنګ دي
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان همدومره کافي ده چې لنډې خبرې په کار ده چې
وکړو یک تماس دیگر هم میگیریم بعد از او میریم به برخی پیام ها بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم روز جوړ بخیر
سلامت اوسې مهرباني لکم زه لکم زه خبرې کوم
محمد حسین د پاره به خبره کوم خدای پاک دې چې تاسو له جوړ پیره وشه
سلامت اوسې مهرباني
زه خپله د هر وخت کابل خواته ځم په دې لار باندې موږ خو د دغه پولیس څخه د مزاریو خنجانو په دغه سره د پولیس سره ډېر په تنګ موږ کوي خو د پښتنو کښې په دغې سره ډېر ګیر ورکوي تاته زه دا دغه در کوم چې زه درې څلور اتیا مخکې راغلم نو خنجان
منتقه دلته په ژوند سره ته وکړي کله کړه خو ژوند سره ته ګلو کې په دا لار زه لا کوم چې څه دا ټول نو سره ته په دا لار باندې خلک تل نکي
صحیح ډیر مننه لسلامت
تشکر سلامت باشین شوای عزیز یک شنونده ما در پیام خود از کابل نوشته کرده که در زمانی که هر کی سفر میکنه و گفتن به شمول خودشان نخست از حوادث ترافیکی بسیار خوف دارن بعد از او از رویدادهای جنایی مثل اختطاف و دزدی های مسلحانه و سپس هم رویدادهای امنیتی امین از دایکندی نوشته کرده که در منطقه شان سرکا زیاد خراب است شاروال توجه نمیکنه و ای باعث رویدادهای ترافیکی میشه محمد ادریس خان از ولسوالی المار ولایت فاریاب نوشته کرده که همیشه در منطقه شان حوادث ترافیکی میشه و گفتن راننده ها نشه میکنن البته مواد مخدر استفاده میکنن و گفتن همچنان در راه ولسوالی المار و خواجه گوهر دزدا بسیار زیاد هستند
مشفق لنورستان ولایت لیکلی دوی په نورستان ولایت کې هیڅ پاخه سړکونه نشته نو بنان نو څه به درته ووایم اختر مینول پکتیکا څخه لیکلی دی وای زموږ ډیره توجه او ډیر تشویش ترافیکی پیښو ته وی بسونه له به احتیاطي څخه کار اخلي او ترافیکی پیښه رامنځته کیږي بل اوردون کې لال آغا دلسوس له کندهار څخه لیکلی دی وای ځینې ډریوران نشي کوي او د نشو له کبله ترافیکی پیښه کیږي ځکه دوی لوی اندیشنه د ترافیکی پیښو له درک ده له بالامرغاب او غورماچ ولسوالیو په منځ کې وای غله ډیر وي دا خبره حضرت الله روحانی کړی ده مخلص له بادغیس څخه لیکلی دی وای د بادغیس حلقوي سړک باندې دولت تر یو حده پوستې لري او کار هم نده شوی مصارف بر اربکیانو کیجی او عملا پا سڑک کار نکیجی رحیم الله فاروقی اشکمش چی ده تخار ولسوالی ده چخیلی کلی وی ده اشکمش او خاناباد چی ده کندوز ولسوالی ده پر لوی لارا ده اغرقول پسی مکی غله او انسان تشتون که کسان زیاد شویدی او لخلکو چخه پیسی اخلی محمد یوسف لگرش تخلی کردی وی تکرون زیادی خوصنده کابل پلاره در یو ترانسپورتی شرکت نوم هم یاد کرده چی مجده کم شرکت نوم نخلو محمد قاسم زواک ده هلمن لولایت تخلی کردی وی پلوی لارو بندی د بسونو چلون کې ومن نشي کوي او ترافیکی پیشي زیاتیږي عبدالنصیب له کندهار څخه لیکلی وای د معروف ولسوالۍ څخه د پیغام درستوم چې د معروف ولسوالۍ او د کندهار ترمن سړک خام دی او ترافیکی پیشي پکې زیاتی او محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرونه لیکلی دی چې اکثره حوادث ترافیکی د موټروانانو د بی احتیاطی له امله رامنځته کیږي
بله سرون صاحب تا حالا تعداد زیاد از شنونده های ما که پیام فرستادن تماس گرفتن بیشتر از رویدادهای ترافیکی نگرانی دارن در هنگام سفر بدون شک طبیعی هست در بسیاری کشورها مردم زمانی که به سفر میرن بیشتر از نایه رویدادهای ترافیکی نگران می باشند اما در افغانستان برخی نگرانی های دیگه هم وجود دارد از قبیل رویدادهای جنایی دزدی های مسلحانه اختطاف از این قبیل و همچنان رویدادهای امنیتی از قبیل انفجارها و یا حملات مسلحانه
بله نو په افغانستان کې متاسفانه چې په سفر کې یوازې یو غم نه ده په نور ځایونو کې به خلک یوازې له ترافیکی پیښو ویریږي دلته یو ویر نه ده بلکې څو نورې هم دي اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب
بله اورو لکم ځای خبرې کوي
کندهار باندې ولسوالۍ د کلاشامي روز جوګره ما خبر
وکړه مهرباني کوي صاحب
مهرباني می داد چې دغه مور سره معنا د مالی پیس ډیره بد سلام کوي ما دغه والی صاحب سره غوښتنه
ده په دې موضوع د لارو په اړه کې خبرې وکړي کله چې له یو ځای سفر کوي بل ځای ته نو په لار لوی مشکل ستاسو څه وي کله چې موټر کې کښېنی نو لوی تشویش مو څه وي مثلا یو نفر وایي چې په لار مو غلش کوي لغلو ډار دی بل وایي چې موټروانان سم نه دي حادثې کیږي ترافیکی پیښې کیږي او دغسې نورې اوس بل اوریدون کې لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني صاحب خبری وکی صاحب خیر تاسو خبري و نه کړې بل ته نوبت ورکو. آزادي رادیو دا میکروفون ستاسو.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهرباني کړئ شنونده عزیز، تماستان با استودیوی ما وصل است.
خبري وکي صاحب.
مهرباني سر.
خبری وکی لطفانی و تجر. حاجی صاحب عظیمی و علیکم سلام.
سلام صاحب، خبر خدا دا پاول که اول تشویش زمانگ داغت ری که منگ یکیت سفر کهو او موتر تا پرتکیر گو اول تشویش مدامای نسار دی ولی که طول لاره مو دا افغانستان طول لاره مو نعم ندی او مخالفین تسلط لري حکومت تا غراتت کی پاغلارو باندې ټول شخصي خلک سفرونه کوي، حکومت هم پاغلارو باندې موټران زی ورځي. اول تشویش مو د مین دی او دوم تشویش په موټر کې کېناستلو، دوم تشویش مو د لارو د شکوونکو سره دی، د غلو سره دی. اتمن به په دغه لاره باندې غله راوځي، اتمن راوځي. ولې چې زموږ دغه خوار پولیسان له دوی سره لاسونه یو کوي او له پوستې نه 50 اخوا ته کښېنوي، وایي تاسو دلته موټر وشکوي. بل او بل لوی تشویش مو دا دی چې خدایه تر دغه د هلمند تر کابله به په څه رقم رسېږم، بیا به هلته کوم ډاکټر ته ورځمه چې زما تداوي وکړي د سیلارې د خرابوالي له امله، چې پلچکونه مو دې ظالمانو پرولي دي، پلونه مو دې ظالمانو پرولي دي، سړکان یې راته غارغار کړي دي. نو دغه درې تشویش عمده تشویشونه دي زموږ د خلکو سره، یو د مین دی، یو د غلو دی، او بل د لارې د خرابېدو دی.
تشکر، سلامت باشین. یک شنونده دیگر هم میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم رو جان.
و علیکم السلام، مهربانی کوی.
بفرمایید سب.
بری علی مل هلمند سنگین ول صاحب.
مهربانی کوی بری علی سب.
ولا رو جان خو نا تور سری باندې نن درې مورا نه چې دې څنګه دې راځي د طلب لایسنس خبر یا څه خو دا څه درځي د نړۍ مړه دې چې دا غلار پر مخ تړل شوی ده. څنګه د درایي څه تر کې کې پری خو خو د څنګه نو سوري څه تر کې پری لا تړلې اوس پکا ضرور چې تقریبا نیس موټر مسل هیڅ شی پیاده خلک لا تک نه څنګه پر کوي دا چې دا مې تیز وو چې دې ته کار کوي نو دا لو ټول شوا صدا اوښتنه ده چې دا
کا لارو دې باندې دوه خبره کوي. البته دې موضوع دانه ده. یو اوریدون که غلام نبی لیکلی دی وای په لارو چې کله خلک سفر کوي په تیره بیا د چا چې پاک کالی وي ژیره یې نه وي نو خامخا د وسلوالو طالبانو له لورې کښته کیږي او ځورول کیږي. محمد نبی بیا لیکلی دی چې وای په لویو لارو زما لویه اندېښنه دا ده چې اکثرا ترافیکي پیښې کیږي.
بله، بیشتر نگرانی ها تا حالا از حوادث امنیتی و همچنان رویدادهای ترافیکی در برنامه میکروفون شما از سوی شنونده ها مطرح شد. البته رسیدیم به پایان بخش اول این برنامه.